پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، دولس بجی شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونې کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په راپورونو سربیره مخکښ شزی پروګرام هم لرو. د خبرونې په دوام کې به واورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار مسکو تلار په ورزګان کې زرګونه کورنۍ د جګړو له لاسه بې ځایه شوي.
ډېر کورنۍ د حساب درته حساب چیرې دي؟ نو اوس د دې کډې بار سوي دي. یو واج ځای یو سره په کور پات
په کندوز کې جګړې بې ځایه کړي وای.
کور نو مو سوځېدل کوی چې موږ طرفات نه دي اندل د در په در راغلی اسو دغه مشای نه لرو چې موږ یې وخورو.
د برښنا د پرچاوي لکبله کابل شاریانو مریضي انرژي تبخه کړي، خو د دې انرژي د وسایلو پلورون کوي.
د مونږ لاس پنځه لاس نفر انجنیران دي، هغه رسیدګي مونږ خپل مشتریانو ته نشو کوي.
د دې یو نور موضوعاتو تر اوریدو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې همدا شیف به صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امنیتي همکاریو د لاټي په هدف روسیې ته تللی دی. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي دا کوي چې 33 وسلوال طالبان په یو هوایي برید کې وژل شوي. د کابل طبي پوهنتون بایو میډیکل انجینرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتره اکسیجن تولیدوي. او د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالډ رامسفیلد پرون د 80 کلنۍ په عمر ومړ. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امنیتي همکاریو د لټې په هدف روسیې ته تللی دی. د امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویل د ښاغلي محب دغه سفر هدف د سیمه ایزې او امنیتي همکارۍ جلب دی چې په ترڅ کې به له لوړ پوړو روسي چارواکو سره وګوري. ښاغلی محب داسې وخت روسیې ته تللی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او هره ورځ له بېلابېلو ولایتونو د سختو وسلوالو نښتو راپورونه ورکول کېږي. روسیې په افغانستان کې په تیره بیا شمالي سیمو کې چې له منځنۍ آسیا سره اوږده پوله لري د داعش یا اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو او د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنې ښودلي. د هرات چارواکي وایي پر غوریان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله له ماتې سره مخ شوې. د هرات والي عبدالصبر خاني وایي د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ نښته کې د طالبانو د سرې قطعې د اوو غړو په ګډون د دې ډلې لس وسلوال وژل شوي.
شب گذشته طالبو حمله وسیره بالای ولسوالی
تیرش په وسلوالو طالبانو پر غوریان ولسوالی پراخه حمله وکړه. لومړی موټر بم چاودنه وکړه او ورپسې وسلوالو برید پیل کړ. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په میړانه د غوریان ولسوالی دفاع وکړه او حمله پښاوته موله
او حمله طالبو را به عقب راندن.
د خانی په وینا په دغه نښتو کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د یو بل امنیتي خبر له مخې د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي ادعا کوي چې 33 وسلوال طالبان یې وژلي دي. د 209 شاهین قلي اردو په اعلامیه کې راغلي افغان هوایي ځواکونو پرون په کلدار او شورتیپه ولسوالیو کې د طالبانو په سنگرونو بمباری کړي دي. اعلامیه کې ادعا شوې چې په دې بریدونو سره د طالبانو د څو قمندانانو په شمول 33 وسلوال طالبان وژل شوي او 19 ټپیان دي. وسلوالو طالبان نو تر اوسه د وراوخت مرګ جوبلې په اړه د افغان چارواکو د دې ادعا په تړاو څه نه دی ویلي. د کابل طبي پوهنتون بایو میډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتره اکسیجن تولیدوي. د دې شپږ کسیزې ډلې له دې تجربې وروسته د علي آباد له روغتونه د لسو نورو ورته آلو د جوړولو غوښتنه ترلاسه شوې. د دې ډلې مشري پښتانه بنایي احمدزی کوي او وایي حکومت باید د دوی لاسنیوی وکړي څو د ورته طبي وسایلو په جوړولو کې لا پرمختګ وشي. افغانستان کې داسې وخت د اکسیجن د تولید لپاره هڅې کیږي چې دا هیواد د کورونا د درېیمې څپې په اوج کې د اکسیجن له کمښت سره مخ دی. دمګړې په افغانستان کې په کورونا د اخته خلکو شمیر د 1,00,000 کسانو اوخته او د دې ویروس له امله د مړو شمیر 15,000 ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع په خوانی وزیر ډونالد ترامسفیلد په روند اته اتیا کلنې په عمر ومر د دوه دورې ل 1915 يم تر 1916 او ل 2000 تر 2016 کلونو پورې د امریکا د دفاع وزیر په دویمه دوره کې د افغانستان او عراق باندې د امریکا د بریدونو ل اصلي مدیرانو بلل کیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د دفاع د په خوانی وزیر یو وطن پال شخص بلل چې د خبره د 20مې پیړۍ د څو لانجمنو پریکړو په مرکز کې وو. ښاغلی خلیلزاد کڅ رامسفیلد سره د خپل مخالفتونو یادونه کړي خو په منځنۍ آسیا او قفقاز کې د هغه خدمات ستایل دي. د چین ولسمشر شي جن پین د کمونیست ګوند لاسته راوړنې وستایل او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداري ورکړ. نوموړي دغه سرګندونې نن د بیجنګ د تیانمن په لوی میدان کې وی غونډې ته په وینا کې وکړې. شي جن پینګ د کمونیست ګوند په زرګونو غړو ته په وینا کې د چین د اقتصادي هوساینې او نړیوال حیثیت په برخو کې د کمونیست ګوند پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د چین وګړي نه یوازې د زړې دنیا په ورانولو کې خدي بلکې دوی نوې نړۍ هم جوړه کړې ده. ویل د چین بریالیتوب په ګوند پورې تړلې ده. د چین ولسمشر په دغه یو ساعته وینا کې ژمنه وکړه چې پیاوړی پوز به جوړوي او د چین له خاورې سره د تایوان د یو ځای کېدو د غوښتنې ترڅنګ د هانګ کانګ او مکاو پر کورواکۍ هم ټینګار وکړ. او په آسیا کې د کرونا ویروس د دلتا بڼې چټکې خبرې داته په پام په بنگلاديش کې لنن څخه سخت ټولبندیز لګول شوی او انډونیزیا هم بیړني اقدامات کړي دي. د بنگلاديش حکومت د یوې اونۍ په مخه اعلان شوی ټولبند عملی کېدو لپاره پوځیان او پولیس ځای پر ځای کړي دي. دغه ټولبند لمخې به ټول پلورنځي او دفترونه بند وي او د دې هیواد 1.3 میلیونه وګړي به هم په خپلو کورونو کې پات کیږي. دا به دغه بېوزله هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. په بنگلاديش کې هم په دې وروستیو کې کرونا د دلتا باندې پیښې ډېرې زیاتې شوې. د نړۍ بل څلورم لوی نفوس لرونکی هیواد انډونیزیا اعلان کړی چې نوي اقدامات به د جولای له دویمې د قانون د تنفیذ ځواکونه عملي کوي. حکومت تر اوسه دغه نوي اقداماتو جزئیات نه دی په ډاګه کړي. استرالیا له دغه ویروس سره د مبارزې لپاره په یو شمېر ښارونو کې د لنډې مودې لپاره ټولبندونه اعلان کړي او په ماليزیا کې هم د جون لومړۍ رئیس ټولبند ته نږدې وضعیت جاری دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر او په منځنۍ چپه 12 شپږ نیو او اف ام 3.15 چپه اوري. د کابل تیبي پوهنتون بایو میډیکل انجینرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړه کړې چې په یو دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. دا هغه څه دي چې نن سبا په افغانستان کې چې کورونا ډېره د ورته ډېره اړتیا شته. په دې اړه هم یو راپور لرو. خو د دې خبرونې لومړی موضوع د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ. امنیت شوروي ښاغلی محب د دغه سفر په لړ کې له جکپورو روسي چارواکو سره په امنیتي مسئلو خبرې وکړي. ښاغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او له دې هېواده د امریکا په ګډون د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې ده. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال له کابل د ټلیفون له لارې راسره ده او مسکو ته د ښاغلی محب د سفر د جزئیاتو په اړه راسره خبرې کوي. مهرباني وکړئ.
بله، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن سهار د روسیې پلازمېنه مسکو ته ولاړ او ټاکل شوی ده چې له روسیې لوړپوړو امنیتي چارواکو سره په مختلفو مسایلو باندې خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي محب د خبرو ډیر تمرکز به په امنیتي مسایلو باندې وي او په امنیتي مسایلو کې هم تر ډیره د افغانستان امنیتي مسایل او دغه راز د سیمې امنیتي مسایل په دې باندې ډیر تمرکز کیږي. ښاغلي اندړ دغه راز وویل چې ښاغلی محب د نورو روسي چارواکو سربیره د روسیې د امنیتي مسؤلینو سره به خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او په دې وروستیو کې یو شمېر ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو او دغه راز د طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي او اوس هم څو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. دغه راز د افغانستان د دفاع وزارت ویان په همدې حال کې ویلي دي چې څو ولسوالۍ بیرته نیولې دي. روح الله احمدزی سرګنده کړي چې یوازې په تیرو 23 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ په پروان په بلخ په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې بیرته امنیتي ځواکونه نیولې دي. خو ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې لا هم ډېرې ولسوالۍ له دوی سره دي. له هغې جملې د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ چې امنیتي ځواکونه یې د بیرته نیولو ادعا کړې مجاهد ویلي دي چې دا اوس هم له موږ سره دی. په عین حال کې سیاسي څېړونکي وایي چې ماسکو ته د ښاغلي محب دغه سفر له بېلابېلو اړخونو نه ډېر مهم دی. له دې ډلې خالد سادات چې سیاسي شنونکی دی هغه ازادي راډیو ته وویل چې روسیا سخته اندېښنه لري د افغانستان په شمال کې له امنیتي مشکلاتو نه او له دغه د جنګ له زیاتوالي څخه. د ویل چې د ښاغلي محب سفر به وتوانېږي تر یو حده د روسي چارواکو د اندېښنې راکمې کړي. په عین حال کې ویل شوي دي چې ممکن ښاغلي محب له روسي چارواکو سره د پوځي تجهیزاتو په اړه هم خبرې وکړي چې افغانستان ته ورکړي، ځکه ویل شوي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په تیره د افغانستان هوایي ځواکونه د روسیې د پوځي تجهیزاتو له کارولو سره ډېر آشنا دي، په تیره له هلیکاپټرو سره یې. نو تر اوسه پورې دغه جزئیات دي او دا جزئیات نه دي ویل شوي چې محب به مشخصا چا سره وګوري دقیقا په کومو مسایلو.
ډېر زیاته مننه کورودان په کابل کې د ازادي راډیو خبریالو چې مسکو ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د سفر په اړه معلومات راکول. د دغه سفر په اړه په مسکو کې لمیشت د سیاسي چارو له افغان کارپو شاغل شیر حسن سره خبرې کوو. شیر حسن صاحب هم د شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. حسن صاحب تاسو ته ارکلی وایم، ستاسو په نظر د شاغل محب د سفر اصلي هدف څه کېدای شي؟
سلامونه سروان صاحب تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. ماسکو ته د محب سفر خو ځکه مهم دی چې روسیا یو له هغو اغیزناکو هیوادونو له جملې څخه ده چې په سیمه کې د نورو ټولو خواوو سره هغوی چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي او په شکل د اشکالو اغیزناک دي، هغوی د هغوی سره ښې اړیکې لري، د پاکستان او ایران په شمول او د چین او د هند په شمول د افغانستان د ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې لري، او په سیمه کې د یوې ښې اجماع د رامنځته کولو لپاره چې د افغانستان په سوله کې نقش ولوبوي ښه اغېز درلودلی شي.
لیکن دا خو صحیح ده چې نقش لوبولی شي، لیکن تر اوسه پورې داسې معلومېده چې مسکو په دې خاطر چې په افغانستان کې لویدیځ ځواکونه دي ډېر تمایل نه لري چې د افغانستان په سوله کې مهم رول ولوبوي، او حتی داسې ادعاوې هم کېدې چې مسکو د افغانستان د جګړې اورته تیل ورشیندي. داسې ادعا کېده چې ګواکې دوی د طالبانو ملاتړ کوي. اوسنۍ شرایطو کې چې لویدیځ وال له افغانستان وځي، اوس هم فکر کوي چې مسکو به د افغانستان په وړاندې بې تفاوته وي، یا او کنه فکر کوي چې مسکو به خپل رول زیات کړي؟
ما ته خدا خبره تر ډیره حد درست نه ایسي چې ګواکې روسیا د افغانستان کې جګړې تلمن وهلي وي. دا خبره سمه ده چې روسیا په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د امریکایانو د ناتو ځواکونو د شتون سره جوړه نه و، ولی جګړه روسیې ته خپل خطر وو او روسیې نه دي غوښتلي چې جګړه د داسې ادامه پیدا کړي چې په افغانستان کې د دغه څه ډلې لکه طالبان او یا د هغوی په څنګ کې د داعش او نورې ډلې قدرت ته ورسیږي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې کله چې په کندوز کې وضع خراب شوله د افغانستان عسکر حتی تاجکستان ته راواوښتل او جنگی دل وګواخې دل چې دوی به هم سرحد مات کی او دوی به راواوړي. دا خبره د روسیې لپاره ډیره خطرناک ده، ځکه روسیه له تاجکستان سرحد څخه په داخل د اسنګي هوادونو کې او یا د مشترک المنافع هوادونو کې دغه څه تړلي سرحدونه نشته چې ترورستان دی بیا ونشي کولای چې تر مسکو او تر قفقاز را ورسیږي. دا د روسیې لپاره ډیره یو خطرناک خبره ده، نو ځکه روسیا ډیره علاقه مند ده او په دې خبره باندې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې امنیت وي او دوی له خطر سره مخامخ نه وي.
بله، څه فکر کوئ چې مسکو په څه شکل سره کومک کولی شي، خصوصا په نظامی برخه کې؟ فکر کوئ چې مسکو به علاقه مند وي چې د افغانستان له حکومت سره د وسلو مرسته وکړي؟
د روسیې مرسته خو څو پلوه کېدای شي، څو جانبه کېدای شي. یو خو هغه سیاسي اثرات دي چې دوی هم د طالبانو سره په ښه اوکو اړیکو کې لري او د سولې خبرو ته را بللی شي او یا یې تشویقولی شي چې د سولې خبرو ته د سولې میز ته کښېني. دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې روسیا د پخواني شوروي یو میراث خور دی، یو جانشین دی، او ټول هغه نظامی تخنیک، هغه د هوایی تخنیک په شمول، هغه د پکې سلاح په شمول، د نورو زمینی تجهیزاتو په شمول باندې دغه لري وسلې او مهمات لري چې هغه سره افغانان عادت دي. هغوی که هغه مجاهدین ورته ویل کېدل، هغوی هم د دغه سلاح سره عادت دي، او که د افغانستان د پوځ خلک دي، ملي امنیتي ارګانونه دي، هغه هم د دغه سلاح وسلو سره بلد دي. نو دوی په هر برخه کې کومک کولای شي. دا په دې پورې اړه لري چې د دوی اقتصادي وضعیت او د دوی هغه مایل چې دوی د افغانستان د سولې سره لري او افغانستان کې د جنگ د ختم سره لري، چې افغان امنیتي ځواکونو ته به ورکی کنه، دا به جدا سوال دی. ولې د کومک او د مرستې امکانات یې بیخي زیات.
ډیر زیاته مننه په مسکو کې میشته د سیاسي چارو افغان کارپو شیر حسن و چې آزادی رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادی رادیو.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په ننګرهار ولایت کې د روبو مربا د دوو سترو فابریکو د جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت وین اکبر رستمین آزادی راډیو ته ویل په دغه دواړو فابریکو 25.3 میلیون ډالر لګښت راځي چې نږدې 50% د آسیا پرختی بانک لخوا ورکول کیږي. ښاغلی رستمین وایي دغه فابریکې به ډېر ژر فعاله شي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د روب فابریکه به په هر یو ساعت کې 4 میټریک تنه روب او د مربا جوړېدونکې فابریکه به په هر یو ساعت کې 0.5 میټریک تنه د بیلابیلو تازه میوو په ځانګړي ډول د انځرو او آلوبالو د مربا د تولید ظرفیت ولري. دا وزارت وایي اوس مهال د هیواد د روب او مربا ډېره اړتیا د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران او ترکیې نه پوره کیږي. د اپتاهو کړلیک د تعدیل پاړه په کابل کې مشورتي ناسته وشوه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن آزادی رادیو د کڅ هم د دې ناستې کړنې ته ونه خو د خو زیاتې کړې چې د دغې ناستې پاړه د ټولو سوداګرو پانګوالو وړاندیزونه واخیستل شول. د ښاغلي احمدی په خبره ممکن تر راتلونکي یو میاشت پورې د اپتا ناسته ترسره شي، خو د خصوصي سکتور لازمي مشورې د دې ناستې د هوکړلیک د تعدیل پاړه راټولې شوې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د اپتا هوکړلیک د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2011 کال کې لاسلیک شو. د دې هوکړې له مخې افغانستان واګه سوداګریز بندر، گوادر بندر او د پاکستان کراچي بندر ته لار ومنده. په مقابل کې پاکستان د حیرتان او اسلام قلعه بندرونو له لارې ازبکستان، تاجکستان او حیرتان بندرونو ته لار ومنده. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 10 پوله، یو ایرو 4 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پوند 1.3 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 95 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 25 پوله، زر هندي روپی 1.3 افغاني او زر پاکستانی روپی 499 افغاني.
زمو شخص آزادی رادیو اوري. په اورزګان کې چې د دولت وسلوالو مخالفانو د دی ولایت په بیلابیلو وسلوالو حمله کړې او یو شمېر نیولې دي، خلک وایي چې د جګړو له لاسه مجبور شوي چې خپلې مینې پرېږدي او بیلابیلو سیمو ته لاړ شي. یو شمېر خلک وایي چې بیلابیلو سیمو ته کډه کړې ده، خو د دولت له لوري ورسره مرسته نه ده شوې. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ له افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ د نشټوالي له امله د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد د ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې د یو شمیر ولسوالۍ په خپل خوښه د سرتیرو د ژوند د خوندیتوب په موخه طالبانو ته پرېښي او یو شمیر ولسوالۍ د مجبوري پر اساس چې هوایي ځواک نه وو او هلته اضافي سرتیرو ور ونه رسېدل نو د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوېدلې.
دې کې شک نشته چې د یو طرف څخه خارجان وتل، نو زموږ ځینې ساحو محدودې ساحې چې موږ ونه سوای کولای چې په وخت او زمانو باندې هلته هوایي اکمالات وکړو یا رسیدګي وکړو، نو زموږ امنیتي ځواکونه د څه ستونزو سره لاس او ګرېوان سوه او دا ستونزه موقته ده او ډېر به ژر انشاءالله د نړیوال همکارانو په همکاري او کومک باندې دا ستونزه خصوصا په هوایي برخه کې د هوایي حمایه په برخه کې او د افغانستان اسلامي جمهوریت په خاصه توجه به دا ستونزه ډېر ژر حل شي.
په روانه جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ، ګیزاب، چورا، چهارچینی، خاص اورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوېدلې. د دغه ولایت ګیزاب، چنارتو او خاص اورزګان هغه ولسوالۍ دي چې ټول سرتیري تر څو ورځو سختې محاصرې وروسته د افغان هوایي ځواک د نشتوالي له امله وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوه او ټول نظامي تجهیزات یې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ورغله.
مرکز دی چې د مجاهدینو تر سختې محاصرې وروسته
خو چورا او چنارتو بیا هغه ولسوالۍ دي چې سرتیري او یو شمیر نظامي تجهیزات یې افغان هوایي ځواکونو د شپې لخوا ترینکوټ ته انتقال کړه. خو په افغانستان او په ځانګړې توګه بیا په اورزګان کې د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو ته
رسېږي. تل کلداري باندې قدرت نه لري، په سر کلداري باندې هلته چې د سړي کده ژوند او ژوندګي پاتې
شي. 50 کلن ملک عبدالغفار دی چې د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه تازه د جګړې له کبله بې ځای شوی. ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته ویل چې د ده د معلوماتو پر اساس د ګیزاب ولسوالۍ څخه تازه د ده په شمول تر اوسه سره زیاتې کورنۍ بې ځای شوي دي.
ګلوسه چې ګډ بیا ځای شوي دي، هلته خو د مرکز سیمه وه، بازار سیمه وه، ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه، خلک نفوس یې ډېر و، نو هلته 4000-4500 کورنۍ بیا ځای شوې. طالبان صاحب بیریږي، هغه ترینکوټ ته راغلي، یا کندهار ته یا بیرې ته تللي دي. هغه د دوی کورنۍ هغه د شاپ سره روان، یا ځینې په موټر کې نیم سراسي، یا بیا نیم د کوچ یا ناولي نیم نه راولي. تل کلداري باندې قدرت نه لري، پر سر کلداري باندې مالته چې د سړي کده ژوند او ژوندګي پاتې شي، هغه بیا راوځي نه غنم نه وړه نه زموږ خلک داسې عایدات لري چې دوی سرمایه ولري.
ملک عبدالغفار ازادي راوړي ته ویل چې د یادو کورنۍ سره دولت تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، خو د ولایت مقام مسولین وایي چې د یادو کورنۍ سروې روانه ده او ډیر ژر به ورسره کومک وکړي. دا یوازې د ګیزاب ولسوالۍ د بې ځای سو حال دی. د دې ترڅنګ د چورې، چنارتو، خاص اورزګان او چهارچینو ولسوالۍ څخه هم د معلوماتو پر اساس زرګونه کورنۍ بې ځای سوي دي.
په کندوز کې هم د جګړو له کبله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. په کندوز کې بې ځایه شوې ښځې وایي له شکیلو خو غواړي چې نوره جګړه بس کړي.
له دوه اونیو راهیسې په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او له امله زیات شمېر خلک له خپلو مینو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي. 50 کلنه فرزانه له خپلو شپږ کوچنیانو سره د کندوز ښار قراول تپې سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي پر کورې توغندی لګېدلی دی او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي. نوموړي د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه ودروي، ځکه نور عام وګړي د قرباني ورکولو توان نه لري.
کور نه مو سوځېدل کوی چې موږ تر پاتې نه دي. اندال د در په در راغلي اسو دوغه نشای نه لرو چې موږ یې وخورو. ای چې دولت موږ سره کومک وکړي، موږ ته مواد راکړي، شي راکړي، موږ په میدان استو د موږ هم باید چې وخوري.
سلوې کلنه شیرین ګل د جګړو شدت له کبله د کندوز ښار د چرمګرۍ سیمې څخه بې ځایه شوې ده. نوموړي اوس له خپلو 15 کوچنیانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یو ښوونځي کې اوسیږي. شیرین ګل د اوربند او د تلپاتې سولې غوښتونکې ده.
موږ خوراکي مواد نه لرو، جای د ناست نه لرو سکې، نو موږ دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ ته یو جای معلوم کړي، امنیت راولي، که نه ماشومان به مریض دي، موږ ټول در په در استو.
دا ښایي یوازې فرزانه او شیرین ګل نه وي، چې د جګړو شدت له امله خپل سیمې پریخي، بلکې ورته سلګونه نورې مېرمنې هم شته چې د کندز ښار ته راکډه شوې دي. تورپیکۍ د کندز ښار د لودینو د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې جګړو سخته ځورولې او نور دغه تپل شوې جګړه نشي زغملی.
مونږ لودین یو راغلی دا دوه شپې شو دلته پراته یو وږې تږې ماشومان را سره دي، مونږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کور هم طالبانو په لاس دی.
پنځه څلوېښت کلنه ښاپیرۍ بیا وایي چې په دې روانو جګړو کې ورته درانه مالي زیانونه رسیدلي دي. هغه له دولت او طالبانو غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي.
لودینونه راغلي نه دخوار وزار کورونه ټول بمباري دي، طالبانو نه ډک دي، نه دخوار وزار پراته دي، دولت زموږ به احساس نه کوي څوک یې لکه نه هلته پراته دي. خدای دې ته نه وږه شته نه ډوډۍ شته نه کومک.
له دوه اونۍ راهیسې د کندز ښار نږدې څنډې د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي، او دې روان حالت پر عامو وګړو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده. عام ولس د جګړې له دواړو خواوو یوازې اوربند سوله غواړي، خو ظاهرا د سولې او اوربند نښې او نښانې نه لیدل کېږي.
د کابل طبي پوهنتون بایو میډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د دې ډلې مشره پښتنه بنایي احمدزی وایي د دې آلې له جوړولو وروسته له علي آباد روغتون نه د 100 اکسیجن آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی چې دا مهال پرې کار کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که د دې ډلې ملاتړ وشي او کار یې لا چټک شي، کولای شي د افغانستان ټولو روغتونونو ته طبي وسایل جوړ کړي.
د کابل طبي پانتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړ کړي چې په یو دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د شپږ کسیزه ډلې له دې بریالۍ تجربې وروسته تازه د علي آباد روغتون د 100 ورته آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی دی او اوس یې په جوړولو بوخت دي. د دې ډلې مشري پښتنه بنایي احمدزی کوي چې له کلن رئیس د کابل په طبي پانتون کې نوې ځوانان هم روزي.
علاوه له اکسیجن ماشین او وینټیلیټور ماشین نه اوټوکلاف ماشین، پاور سپلای، سنتریفیوج، شیکا، مساجر، سیکشن، واټر باټ او همدارنګه نیوبلایزر ماشین، دا ماشینونه هم جوړ کړي دي.
د دې آلی یو ځانګړتیا دا ده چې له آزاد هوا په اوتومات ډول د ناروغانو لپاره اکسیجن تولیدوي. میرمن احمدزی له خپل کاري ډلې سره په تقریبا لومړیو امکاناتو دا ټول ماشینونه جوړ کړي دي. دا وایي که ملاتړ یې وشي د افغانستان ټولو روغتیایي مرکزونو ته د اړتیا وړ طبي آلی جوړولی شي.
تقاضا کوو، کومک غواړو، د رئیس جمهور نه کومک غواړو، مرسته غواړو. که چېرته موږ ته دا سهولتونه برابر سي، موږ حمایه سو، موږ کوای سو چې د افغانستان ټولې شفخانې د طبي تجهیزاتو، د افغاني طبي تجهیزاتو په وسایلو ملبسې کړو.
تیر کال د کرونا د لومړۍ څپې په اوج کې همدغه ټیم د ناروغانو لپاره وینټیلاتور یا د مصنوعي تنفس دستګاه هم جوړه کړې وه. د دې ډلې بلغړی او د کابل طبي پانتون استاد متی الله فیروزی وایي جوړ کړي طبي آلې د عام روغتیا وزارت له لوري تایید شوی هم دي.
که منګا نور ماشینونه هم ډیزاین کړی دي چې دغه له جمله څخه وینټیلاتور او پروس کال په لومړی موج د کورونا کې منګا ډیزاین کو او خوشبختانه کامیاب شو او تاییدی د وزارت ساتامي او تحصیلات تعلیم واسطه ده. او سکل په دې توانیدلو چې د اکسیجن کنسنټریټر ماشین هم جوړ کو.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي که چیرې د دې ټیم کار ته پاملرنه وشي او اسانتیاوې ورته برابر شي، ښایي تولیدات یې د ټول افغانستان روغتونونو لپاره بسنه وکړي.
که چیرته د نوموړي پوهنتون لخوا نه او د دغه نوه دستګاه او د تولید چارې ګړندۍ شي، نو نه یوازې د کابل طبي پوهنتون پورې اړوند کوم روغتیایي مراکز شي، بلکې د عامې روغتیا وزارت پورې چې کوم روغتیایي مراکز تړلي دي، هغې لپاره به هم د اکسیجن د تولید په برخه کې یو اړینه ګټور ثابت شي.
د کابل طبي پوهنتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې له لوري د اکسیجن آلو جوړول داسې مهال دي چې افغانستان کې د کرونا وایرس ناروغان د اکسیجن له شدید کمښت سره مخ دي او په ډېری روغتونونو کې د اکسیجن نشتوالي له امله هر ورځ د کرونا لسګونو ناروغان مړ کیږي.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې چتا خفن شي پزوانا لات بل ډول دی راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی ګران هوادوالو په کور پاتشي څنګه ته د مور پاتشي کورونا دا شان مات
سات دولس بجی او دیرش دقیقی شوی وسم د لندو خبرونو نوبت ته چی صفی الله ستانیک زای وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امنیتی همکاری د لاټی په هدف روسی ته تللی دی. د امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ نن ازادي راډیو ته ویل ښاغلی محب بل لوړ پړو روسی چارواکو سره د سیمه ایزې امنیتی همکاری په اړه باندې خبرې وکړي. د هرات چارواکي وایي پر غوریانو لسوالۍ د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله لمات سره مخ شوې. دا خبره د هرات والی عبدالصبر خاني ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې په نخټو کې د طالبانو د سریقې ته د وغړو په ګډون د دې ډلې لاس وسلوال وجل شوې. د یو بل امنیتی خبر لمخې د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي دا کوي چې درې درش وسلوال طالبان وجل دي. د 209 هم شاهین قلی اردو په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په سنگرونو باندې په شورتې پا او کلدارو لسوالیو کې د هوایي ځواکونو لخوا بریدونه شوې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په هرات او بلخ کې د وروښتو مرګ ژوبلو په اړه د افغان چارواکو ادعاوې نه دي ځواب کړي. د کابل طبي پانتون بایو میډیکل انجینرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتره اکسیجن تولیدوي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالد رامسفیلد پرون د 80 کلنۍ په عمر ومړ. د دوه دورې د امریکا دفاع وزیر وروستۍ دوره یې له 2001 تر 2006 مو چې په افغانستان او عراق باندې د امریکا د بریدونو له اصلي مدیرانو هم بلل کیږي. او د چین ولسمشر شي جن پینګ د کمونیست ګوند لاسته راوړن نیوستایلی او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداري ورکړ.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزخ پریږي. زملالې بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. د خبرونه لومړی میلمانه مو اغلې زهرا ده. دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د مسلکي تولید ګروپ لري چې د دې ګروپ لاري پر شذو لاسي صنایع تولیدوي او بیا یې پلوري. زهرا جان ډیر مننه چې خبرونه تراغلاست.
مننه تاسو خوم کوم. سلامونه ولې کې هلې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته وړاندې کوم.
زهرا جان، تاسو په کندهار ولایت کې فعالیت کوي او د مسلکي تولید یو ګروپ لري. د دغه ګروپ د تشکیل په اړه او دا چې شذې څنګه فعالیت پکښ کوي که په دې اړه یو څه معلومات راکړي.
مننه تاسو ښه ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مهدی شایسته خبرونه کې وخت راکړي. دا ستاسو لازم موږ لپاره تشویق دی. موږ یو ګروپ لرو دلته د مسلک ګروپ په نامه باندې دی چې 15 خوندې موږ سره کار کوي. په هغه کې قسم قسم کارونه دي چې د مردوزی کار دی، خیاطي دی، د باغ کار دی، خامکدوزی ده او ټول کوم لاسي صنایع کارونه چې راځي هغه موږ په دې ګروپ کې په 15 خوندې دي. دوی ټول کار سره کوي او دغه کوم کارونه چې موږ کوو به بازار ته ارزه کوو. دغه شیان تولید موږ لرو
او په دغه لاسي صنایعو کې چې هلته تولیدیږي څه ډول شتو کې شامل دي؟
په دې کې خو ډول ډول توکي شامل دي، لکه افغاني کالي دي، لکه د خامکدوزی غاړې دي، لکه د مردوزی کارونه دي، لکه د بافت کارونه دی. ودی کی قسم قسم شان راځي چې اریو ځانته جلا ډیزاین لري.
ډیر مننه. او دا چې په ولایتونو کې موږ راپورونه لرو چې شدي د خپل تولیداتو د پاره د لاسي صنایعو د پاره ډیر وختونه هیڅ بازار نه لري او دوی نس کولای چې تر شارونو پورې ورسیږي او هل تخپل تولیدات وپلوري. تاسو په دې برخه کې څه ډول همکاري کوي د شوزو سره؟
په دې کلی کې چې کمی خوندې زما سره یا کار کوي، یا په دې کلی کې چې کمی نور خوندې خپل په کورونه کې لاسي صنایع جوړي، د دې سره زما دغه همکاري ده چې زه د دې ټول توکي راخلم په خپل سینټر یا خپل کور کې، یا د لیمور د جمعې په ورځ بازار هم لرو، هغه ټول توکي زه زنده راخلم هلته په خپل دکان کې ږدم، د زه هلته خرڅوم، د جمعې په ورځ بازار لرو. یعنی پخوا ښځې کللې بازارو ته، هلته یې شار رانیوله، سودا یې کوله، خو اوس تر ډېر حده پورې د دې دپاره ما اسانتیا جوړه شوې ده، او زموږ دپاره هم یو کار دی لاسته راوړنه ده. او زموږ سره بیا هم ځینې شرکتونه قرارداد کوي، زموږ د بازار څخه لیدنه هم کوي، بیا موږ دوی ته خپل توکي ورکوو، دی بیا هلته په بازار کې پلوري. په دې کې خو مختلف کارونه شته او خوندې مختلف نظرونه لري، خو یعنی ډېر چې اوس کار کېږي هغه د واف کار دی چې ډېر فعالیت هم لري او ډېر خلک یې خوښي هم، یعنی د خلکو ارزو یا د خوندو ارزو هم په همدې برخه کې ده چې موږ کیسم کیسم کارونه کوو، خو په دې برخه کې د شوزو یا د خلکو نظریات د ټولنې د ډېر دي.
څنګه افغانان کولای شي چې د خارج څخه دوی استاس څخه شان رانیسي د دغه شوزو د لاس جوړ کړي شان؟
موږ خو دروسه پورې په دې برخه کې موږ څه سره داسې همکاري نه ده کړې. موږ غواړو چې موږ تولیدات دي، یعنی ډېر قیمت دي، په ډېر ارزښت لري، په ډېر زحمت سره جوړیږي. موږ غواړو چې موږ تولیدات خارج ته ارزاسي، یا هم شاشه مارکیټو ته ارزاسي، یا هم شبه بازار ولري. موږ غواړو چې موږ سره په دې بخش کې همکاري وکړو.
او د افغانستان د تجارت او صنایع خونی تاسو سره په دې اړه باندې کوم مرسته کړې ده؟ یعنی د مرستې څخه می هدف تمویل نه دی، بلکې داسې چې تاسو ته لارې چارې وشي چې تاسو په خارج او داخل کې بازار ومومئ.
موږ سره تر اوسه پورې چا داسې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. دا کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا ملي پروګرام دی چې د سپما ګروپونه لري، د لیپه دامان ولسوالۍ د نکیزنو په کلي کې. د هغو څخه موږ تقریبا 15,000 یا 20,000 افغانۍ قرضه کړې ده، چې ما سره دغه نور خوندې هم په کار اچول شوي دي. موږ تر یو څه حده پورې هغه خپل کوچنی تجارت یا کاروبار پر مخ دی ولې دی، خو نور موږ سره په دې بخښ کې چا هیڅ ډول همکاري نه ده کړې چې موږ خپل تولیدات یا خارج ته ارزه کو، یا هم نمایشګاه ته ارزه کو، یا هم شه بازار ولې.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه کار چې تاسو سره شدي تولیدوي ډیر ارزښت لري، ځکه د لاسي کارونه دي او په ډیری ځایونو کې اوس ماشيني کارونه راوتلي دي چې بای ارزانه وي حتمن. نو طبعا تاسو د کارونو بای څومره دي؟
زموږ تولیدات دي مختلفې بیې لري، هر یو ځان ته جلا قیمت لري. لکه مثال په ډول چې درته وایم، افغاني کالي دي موږ د 2000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 8000 نظره 6000 افغانۍ پورې، او کنداري غاړې چې دي هغه خو نو بيخي ډېر قیمت لري، د 6000 افغانۍ څخه نیولې د 3000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 10000 6000 15000 افغانۍ پورې داسې قیمتونه لري.
د شوزو د پاره څومره مهمه ده چې دوی باید د خپل کورنۍ په اقتصاد کې ونډه ولري او د خپل نارینه خپلوانو سره اوجه په اوجه ودرېږي او کار وکړي؟
زه په دې ورخه کې دا نظر لرم چې اول زه خپل یم، د ټول د کول تور مسولیت زما په غاړه دی، د ټول خوند سمې ده خواهش ته هله مې د خپل همت لا صبر نه کې، خپل د خوندان سره اوجه پر اوجه ودرېږي، خپل کار ته ادامه ورکړي، ځکه دی ولا څخه تک نه کیږي، نه په یو نفر باندې کور ساتل کیږي. ټول خوند څه خمدا اله چې خپل همت لا سوار نه کی، خپل د ځان سره ډیر کوشش وکي تر څو به یو خپل ځان په کار اچول، بل به یو لاس یا 15 یا 6 خوند نور به وزله په کار اچول، در دې به ثواب هم یې ګټه به هم یې، او تر څو به خپل د کور اقتصادي مشکلات هم یو څه سره پکړي.
اوس هم ارزم یو دین اوریدونکو ته، میر احمد صافی صاحب ماته وایي چې دلته زموږ سره یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
ملالای بشیر خور، سلامونه تاسو ته محترم میلمانه ته وړاندې کوم. فضل هدی ورداګی ما دی ورداګونه. نو واقعا لکه څنګه چې د تاسو میلمانه وې، په کورنۍ کې د خوانسه په اصطلاح کوم ډېر داسې کسان دي چې هغه نه توانېږي چې د کور په چارو کې چې ټول د کور چارې سر ته ورسي وي. نو دلته بیا د ښځې ونډه هم ډېره مهمه ده، چې هغه هم په اصطلاح ډېر داسې کارونه شته چې حیاتي ده، په اصطلاح یا طبابت کې دی چې هغه باید وکړو. نو درانه مېلمانه دغه پوښتنه ده چې په هغه سیمو کې چې هلته مشکلات وي او زیاتره ښځې تورنېږي په دې باندې چې هغه وکولی شي چې یو کور ترسره کړو، یا د خیاطۍ په بخش کې، یا د انجینرۍ په بخش کې، یا د ډاکټرۍ په بخش کې. خو بدبختانه هغه کورنۍ اجازه ورته ورکوي چې هغه ټولنې ته جامې ته ووځي، هغه کار وکړو، یا تجارت وکړو، یا هغه وکړو. دغو خلکو دپاره د کوم آګاهي اما آګاهي چې هغو خلکو ته ورکړي چې هغه خپلې ښځینه په اصطلاح پرېږدي چې هغه تجارت وکړو، ټولنې ته خدمت وکړو، د خپلو خوندونه وت را ودري، لکه دی چې وویل لپاره د آګاهي څه ده په لرو پرتو سیمو کې. مننه
ډېره مننه په دې برخه کې د ټولو ورونو څخه دا غوښتنه یا هیله کوم. زه چې ما خپل د ټول کور مصارف خپل زما په غاړه دي، او زما سره په دې برخه کې خاوند ډېره همکاري کړې ده. کچیر زما خاوند ماته اجازه را نه کړې چې زه کار وکم، نو زه نسم کولی چې زه ووځم یا کار وکم یا خپل کوچنی کوم تجارت چې دی هغه پر مخ بوځم. د ټولو ورنه څخه مې دا هیله یا خواهش دی چې د خپلو میرمنو تر څنګ دوی هم ودرېږي، تر څو به اقتصادي چارې هم پر مخ ولاړې شي، څه ناڅه مشکلات هم راپسې، او له بلې خوا به یو څو خوندې نور هم پر کار ودرېږي. دا به د دې یو خیر هم وي، او د بل طرفه د اقتصادي مشکلات هم تر څه ناڅه هدف پورې حل شي. په دې برخه کې مې د ورنه څخه غټه غوښتنه دا ده چې د خپلو میرمنو، خویندو او میندو تر څنګ ودرېږي، تر څو دوی په ډاډه زړه وکولی شي خپل تجارت پر مخ بوځي.
مننه زهرا جانې. او استاد د خبرې په تعقیب زه غواړم یادونه وکړم چې اصلا خبره دا نه ده چې یو نارینه د کور مصارف پوره کولای سي، نو بیا خپل شوځو ته وایي چې ته کار مکوه، ځکه چې د کورنۍ اقتصادي چارې زه په خپل غاړه اخلم. همدغه یو اساسي بشري حق دی چې هر انسان باید د کار کولو حق ولري، د زده کړو حق ولري، او په خپل ژوند کې پریکړه وکړای شي. نو دغه خبرې ته پکاتو باید هر انسان دغه حق ولري چې په کومه برخه کې غواړي کار وکړي وای کولای شي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي، آزادی رادیو ده.
یو سلام غلی خورکی ته مهم ملمنی خورکی ته تاسو آزادی همکارانو ته ډېر مننه چې تاسو خورکی چې دغه د خورکی مربللې ده ملمنه کړې مو ده. دغه څو ګست کیږي دا بل ګست یې وای مبرز دولاره نه دلته یو ځای به دروښیم د عینو مینې زړه عینو مینې د دلته یو څنګه ده د خیاطۍ او د خامکدوزۍ و په دې څنګه ته ورلم برې راتول ول د دې خورکی تذکره راوړه برما ټول مال تذکره خو نه لري ته دې ورجوړ کوم زما تذکره ستاسو خور خو نو دوه هر څو چې کوي دغه خو نو د خپل هغه کاس شخص چې د خپل نرمن سره کومک کوي یوازې خو نارینه نه څه کولای. دا خو بهترینه خبره ده او ډیره ښه خبره ده، په زپورې خبره ده. خو چې دلته دې څوک نه مني نو بیا څه پکې. ما نرمن ده تقریبا د لس کال کې، دولس کال کې، شپاړس کال کې زما د واده هغه زما سره همکاري کوي د خمکتوزۍ په بخش کې. مثلا غاړې و پټور غړي داس پټور غړي داس غاړه جوړي چې په ټول افغانستان کې څوک نشي جوړولای اوله درجه ده. نو دا چې وڅڅه وګټه پیدا کړی کار ما اجازه ورکړې ده. هر ورور د خپل مرمن سره، هر ورور د خپل خورکی سره، د خپل مورکی سره باید دغه تشویق کړي چې دلته د خپل کار ولوي، زم د خپل اولادو یو خرچو مصارف د مکاتب او د کتابچو د کلمانو د مدارسو ک دولتي مدرسې ک د شخصي مدارسې دلته مصرف شخصي مصرفونه لګښتونه دي د کور مصرف دان په سر څوک نه سره سوالي ارخوان لزر یوازې تقریبا 15000 افغانۍ زما د کور مصرف ما به یو نمرګي درلو د غن خرڅ کړم. کار زمينه ځان ته برابرون نه برابرې جنو نو ځنه سموله وای ما یې ته وای له ولې ته خبرې نه کوي په دریاب کې ما ګر طرف په دریاب کې نو زه دې خور کې هم نه کوم خور تاسو من نه کوم د ازادي رادیو سم من نه کوم ډیر زنګول می دروالل نوم پورته کوي دا چې متاسفانه اوس ما بخ کار وکړي دغه تشویق دغه خبره چې زه درته کوم دا خورم پر ما ګرانه ده. زما خور ده، هر خور زما خور ده. باید خاوندې ورونه یې تشویق کړي چې راوځي د میدان وځه. ګرڅه
د خپل ورونو سره پر څنګ پر څنګ دغه خوند همکار وسی خدمت وکي دا ملت په څوک د څوک جوړي خدغه مرسته خپل جوړو خریدان خو مرسته تر نه جوړي د خپل ژوند خپل اباتی خو چې کو په خپل لاس کو بل څوک نو مرسته تر نه کوي کداغه سنه د خواره
ډیره زیاته مننه اسد الله صاحب تاسو خبري مهم واخسته د اسد الله صاحب دی خبري ته زغړم چې وایم چې یو انسان د بل انسان تشتن نس کېدلای او یو انسان د بل انسان و اجازه ته چې بالغان وي ارتيان لري ځکه چې خدای پاک د ټولو خدای دی او د اسلام له نظر ټولو ته اجازه ورکول سوی د خپل هیواد او خپل ټولنې ته خدمات وکړي نو یو انسان باید د خپل ځان د بل انسان تشتن ونه غړي خو دا چې یو د بل سره همکاري مرسته او هڅونه کېدلای شي تاسو د وخت څخه ډیر مننه کوو اوریدونکو ته به وایم چې تر یوې لنډې د می ورسته بیا له تاسو سره یو او زموږ د خبرونې دوهمه ملمنه بل مشتر خبري وکړي
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبري کوو د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي
اوس هم د خبرونې دوهمه ملمنه نسیمه غزنوی له مش سره پر لیکه ده له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو نسیمه غزنوی د بدني روزنې له څنګ څخه فارغه شوی ده په کابل کې د شزینو ورزشي کلب لري ډیر مننه چې تاسو له مش سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ
سلامونه امیر
کې تاسو او تاسو درادیو اوریدونکو ته مننه کوم ډیر تاسو لمړی په دې برخه کې موږ اوریدونکو ته وایو چې بدني روزنه د انسان لپاره څومره مهمه ده او تاسو ولې په دې برخه کې فعالیت پیل کړی دی
د نړۍ روزنه خو ډیره زیاته یو مهم مسلک ده یو مهمه رشته ده سی په افغانستان کې ډیره زیاته توجه نه ورته کیږي تاسو خپل پیږي سی افغانستان زیاتره خلک بلا بل ناروغیان لري او په کال کې زیاتره خلک د همدې ناروغانو له کبله مړ کیږي او یا هم د بدون تحرک اوسېږي یا حرکت نه کوي ورزش نه کوي نو دې وجود ډېر ځار خرابېږي او ځر هر رقم مرضونو باندې مبتلا کیږي او دې یعنی زیات تلفات افغانستان لري په دې برخه کې د دې لپاره ما د خطر لپاره چې یو کلب کې تمرین ورکم او هغه څه چې نګيري یعنی ناروغ وي چربي جګر او توای شکر او داسې نور ناروغي کې په دې برخه کې له خدو سره ډیر زیات مرسته وکم نو د همدې ورزش او د تمرین له کبله هغه بیت خپل صحت لاس راوړي
د ورزشي کلب جوړول په افغانستان غونډې ټولنه کې چې بیل شک یو سړی سالار ټولنه ده ل څه ډول ستونزو سره تاسو مخامخ وسپ دی برخه کې
ولا دا خو ډیر مشکله کار ده چې انجنیر ولاره سی کو یو کلب تمرین ورکړي دا اول باید ډیر مشکلاتو نه تیر شي بل خو بیا دا یو ځای ته ځم ورسی چې دا خدمت وکولای شي نو ما هم دې د ستونزې د دې په برخه کې مثلا زه چاته اندې چې زه دې کلب ستاره منو جاتر هم خلک وایي چې اومه دې کلب ستاره خو یعنی ته په بد ماشه ته داس خو زه بیا ډېر زیات دې سره ریلاکس اوسېږم ډېر صبر او صلاح ته کوم ما دا ټول نه کوم دا نسل ام بدل نه کی تاسو کینه کینه سي بدلولای نو موږ غواړو چې دا زمينه نور ژوند ته پراخه کو ستو ورنيش تراسي او هغه خپل استعداد او لیاقت خلکو ته ښکاره کی او د همدې لپاره او ما یو بل هدف دا و چې لیکلو ته زديد د خدمت وکم زه خلک د پلانټان کې یعنی ډیر بشادي نو زکه زه غواړم چې خدو ته ډیر زیات زمينه امارک
نسیمه جانې د دغه سي ورزشي کلبونو لاري شوز ته څومره لار پرانستل کیږي چې دوی خپل راتلونکي د ورزش په برخه کې جوړ کړي
دا خو په لومړي سر کې خو اول افغانستان خلق ایت نو مرسته نکید مسره سپدی برخه کې په مختګ کې او خلق مثلا دې برخه کې چې په نور برخه کې زما غرض نه سی هغه فوتبال دا والیبال دا هر برخه کې هغه زبیر ذات نه غواړم چې غواړم خبرې وکم ځکه په دې برخه کې قط تر دی افغانستان خلق ګورل نه سره هم نظر نه لیدل سر خو دې فتنې په برخه کې سی دا زما زو دا تقریبا دوه کال کې زو په کلب کې تمرین کوم نو دا ډیر ماته خلق اته په دې برخه کې یعنی دومره څنګه برخه ده په دې برخه کې موږ سره دا څنګه ده شوی تر څو چې علامه سره دا څنګه ده کوي
شه
پرابلم چې په اړه مې یعنی دا لاره څنګه اوس خلاص کړی ده خدای ته دا نور هم ریته زمينه مفاهید استراسي ورزش چې اتا استادان چې د کلب او خدای ته دغه زمينه برابر شي ورزش
استاسی په ورزشی کلب کې تاسو ته ډول کوم کوم ډولونه د ورزش کوي لکه یوګا پلاتس یا داسې نور
او د موږ په برخه د کلب کې مو څو برخې یو باډي بلډینګ دی چې خدراتي خپل باډي جوړوي مثلا پیر لنجي نه ځاتر دي ته علاقمند لري چې دغه باډي جوړ شي بل یوګا ته د دې خدراتي هغه خدراتي په رواني ناروغيانو باندې ښتوي هغوی ته موږ د یوګا تمرینات زیاتو کوو آرام بخښوي او بعضې نجونې چې کوچنۍ پنځلس کلنې شپاړس کلنې دوی بیا غواړي چې قدونه یې لوړ شي نو موږ هغوی ته ځانګړي تمرینات لرو چې هغه په ورته په امریکا اوس تر هو د ښه نتیجه تر واخلي او بل یو د فټنس برخه ده چې خځې راځي غواړي خپل اندامونه وزن کم کړي او زیاتره ناروغان د پښو تکلیف د ملا او همداراز د شکر چربي جګر او خپل د وزن چې زیات غواړي د وزن کم کړي تر څو راحت وي په خپل ژوند کې
د ورزش مخکې او ورسته څه ډول خواړه باید څوک خوري لکه کاربوهایډریټس چې او به خو به اتمن باید وڅښي نه او به خو ټول ورځ باید خلک وڅښي ځکه چې د بدن یو مهمه برخه او به جوړوي د کاربوهایډریټس پروتین یا د دوغ نور په اړه باندې که تاسو وایئ چې په کوم خوړو کې کوم څه زیات دي او دا چې مګنیزیم څومره مهم دي د ورزش په خاطر باندې باید څوک وخوري
یو ټوک کې وخدای یو اټوک چې کلب ته دی ورش اتمانی او رژیم باید ولای او په بعض خلک دي مثلا مختوای سي زو ورزش کوم خو ما د سي رژیم نیولای په اصل کې رژیم یې څنګه نیولای دا یوازې وګڅکی او یو دوه قاشقي مثلا یا وری یا لوبیا بس خلاص ګر د ورځ کې او شپه کې هم سیدا ډیر غلط کار ده د ژوند داسې نه چې هیڅ شی نه چې کوم خوره دا ډیر یعنی زیاتره خلک چې وینم دا نوم دا کار کوي هغه جل یو خو څوک چې یو سم خواړه نه خوري دی جل ډیر زیات خرابي یعنی ډیر زیات په جل باندې تاثیر کوي چې موږ خواړه بیخې په ځان باندې قطع کړو دا او مخ باندې موږ ډیر زیات لکې راخلي دي چې زیاتره خلک د کوچ ډیر وای چې لکه د مخ مخ باید او نخله جلد کډیر ځات اهمیت ورکړي خو رژیم باید داسې مخ ته لا تمنا هدي خل اساس دی مثلا موږ راځو چې د شاګردانی وای زه تمرین نه کوم کولای لدې چې وای زه به شنه ما زه به تمرین نه کوم کولای هغه خبره ته چې په ورزش کې پری دی الرجی دی نه چې تمرین کولای به شو زه په راځي نو ری باید مخ ته لا تمنا یو ګل شو دی چې بل چمچکی او بل هغه چې یو ګل شو دی چې کله دوه ګل او بل او بل هغه خپل تمرین شروع کړي اته یو دقیق مخ ته لا تمرین دا کارو کې او بل هغه تمرین په منځ کې دی اڅمه چې د دې ورځو له لومره نو بو باید واخلي خصوصا د ګرمۍ په موسم کې بدن ډیر زیات خوله کوي نو باید د خپل فلور د لاسو بو د تمرین په منځ کې وخوله سي او په اړه تمرین هم فلور د لاسو بو چې کل سي د دې لپاره چې بدن هغه مصرف شوی او بو بيته د بدن ته واخلي او جذب او بل تاسو له پروتین خوخه هغه څوک چې باندې جوړي او ویټ ډیر زیات لرونکي خو هغه څوک چې تقلیف لري د خو او د ملا نو اډوکی ډیر سست دی، خصوصا هغه سنونه چې ډیر لوړ دي دغه ته بیا زیاتره شو دي. هګۍ ډیر مهمه دي چې دا باید بعد له تمرین هر وخت وخوړل شي، او کله چې ویده کیږي نو ګیلاس شیدې وڅښل شي. زیاتره باید کلسیم ته کلسیم ښه رول لري، او بل روزانه بیا لوبیا نه خود دا ښه ډیر زیات مهم دي. او د شپې له طرفه چې ویده کیږي یا د شپې ډوډۍ باید ترکاری وي، ترکاری چار رقم ترکاری مثلا کرانوي دا خو ترکاری بادي، او بل میوه، میوه ډیره زیاته مهمه ده. او هیڅ خواړه د میوې ځای نه سیمله، یعنی میوه ډیره زیاته مهمه په بدن کې، ډیر ښه رول لري، جلد ته بدن ته ډیره زیاته فایده لري.
آیا د یو امیدوار شې لپاره ورزش کول مهم دی؟
د کیسه لپاره خصوصا هغه خزه چې حمله داروي، د دې اول میاشتې کې باید ورزشونه کوي، ځکه هغه خو یعنی زه خو ډیره پټ باندې نه پیګم، خو یعنی په وخت خو ما ډیره زیاته سستوي، یعنی باید ډیر زیات ورزشونه کوي. نو خو به دا چې درې میاشتې اول ورزشونه کوي، بعد له هغه وروسته ورزش هغه څو څلورمه میاشت شروع شوه، بیا دې هغه سلو سلو حرکتونه کوي، ډیر زیات توان بدن ته نه لري، هغه بیا هغه څه حرکتونه دي وکړي هغه به ډیر ښه وي.
بله، او
تیز منډه شروع کی یو خدام لدار دی، یو دم راست ماشین د وش باندې ودرېږي، او تیز منډه شروع کی هغه بیا ډیر زیات سره لري، په دایز دغه سې ډیر حد ورجوړ کی خرابوي.
بله،
او نظام ورزش مو دیغه د پاره.
او د هغه شوزو چې په کور کې ناستوي او هیڅ حرکت نه لري، د هغه شوزو ته تاسو څه ویل غواړئ؟ څنګه باید تشویق کړي چې دوی راسي او په ورزشي کلبونو کې خپل روغتیا او صحت ته باید زیاته پاملرنه زیاته کړي؟
والله اخر شي په کور کې ناستي د ماتو څو ته دا د سبات لاسي ورزش کوي، په کور کې څه کله ورزش نه کوي، زه پیګم ځکه یو استاد دی او چا په سر باندې ولار نه هغه څه کله په تم ورزش نه کوي، او بل هغه ماشين نه په کلب کې هغه څوک کور ته یعنی اخیستلای نه شي، کوم ډول توان نه لري چې هغه ماشين کور لپاره واخلي. نو ډیر به وي چې حجاب کې راځي او کلب ته خپل
ډیر مننه نسیمه جانې چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو د مخکښ شذي پروګرام وخت پای ته رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
برو